دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وای د ترکیه غونډې لپاره د ولسمشر اشرف غنی طرحه دوی ته هم رسیدلې ده خو دغه شورا وایان فریدون خوزون رسنوی ته وویل چې نن به هم د ترکیه غونډې ته د یوې واحدې او هر اړخیزې طرحې په جوړولو کار وشي خوزون پرون د بیلابیلو طرحو د توحید لپاره په دې اړه د یوې 15 کسیزې کمیټې د جوړولو ویلي چې په خبره یې مشري محمد یونس قانونی کوي او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د مصالحې عالی شورا دواړه مرستیالان او د سولې مرکچی پلاوی رئیس همغړی دی د ملي مصالحې عالی شورا ځینې سرچینو رسنیو ته ویلي دغه کمیټه اوس مهال د شاوخوا 30 طرحو په څیړلو بوخته ده دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس لیکلي د ترکیې غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې یوه طرحه برابره شوې چې نوموړي د دغې طرحې موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي رویټرز د ولسمشر غنی د دغې طرحې په اړه د یو سند له مخې لیکلي چې دا طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندیز شوې لومړی د محمد اشرف غنی د واک ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول سیاسي جوړجاړی او د طالبانو له لورې د نړیوالو تر څارنې لاندې د اوربند منل دوهم پړاو کې بیا د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول شامل دي او په درېیمه مرحله کې بیا د اساسي قانون نوې چوکاټ جوړول او د کډوالو ادغام او بیرته راستنېدل شامل دي په دې اړه تر اوسه هر کوم غبرګون نه دی ښودلی امریکایي چارواکو له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته د دوام ورکولو ژمنه کړې د دغو چارواکو په وینا د دغه کار موخه پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغېزو په مخنیوي کې برخه لرل دي د اپریل څلورمه د یکشنبه په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن په یو لوړ ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده ویلسن ویلي امریکا له افغان حکومت سره د ماین پاکۍ په برخه کې د کال 40 میلیونه ډالر مرستې او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته ژمن دی د امریکا د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ په ټویټونو کې یادونه شوې چې امریکا له 1993 څخه تر 2000 کال پورې له افغانستان سره په دغه اړه څه باندې 520 میلیونه ډالر مرسته کړې ده ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري افغانستان په یو خوندي ځای د بدلولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي د افغانستان د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال کې نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مړه یا ټپیان شوي دي د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د سرک غاړې ماین چاودنې له امله د سیمه ییز اردو یو سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي دغه چاودنه نن د قرباغ ولسوالۍ په سبسنګ سیمه کې د یادو سرتیرو پر موټر شوې ده نوموړي زیاته کړې چې افغان ځواکونو د پیښې په سیمه کې یو بل ځای پر ځای شوی ماین هم کشف او خونڅه کړی دی تر دا مهاله د یادې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې دا د تېرې ورځې را په دې خوا په کابل ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونو درېیمه چاودنه ده چې رامنځته کېږي په هند کې نن د کرونا وایروس ورځنۍ پیښې د دغې وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوي دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هند د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تېرو 40 ساعتونو کې د کرونا 103,558 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر اوسه بې ساري دي له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یوه ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوې وې اوس په تر ټولو ډېر ځپل شوي ایالت ممبای کې چارواکي د وایروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارده وګړو له ډلې څه باندې 6.1 میلیونه واکسین کړي دي دې ډله کې نږدې 10 میلیونه 2 دوزه او نورو 1 دوز واکسین لګولي دي د ترکیه حکومت خپل 10 متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي دي دولتي رسنوی نن وویل د افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاصي لیکي د ترکیه د امنیت لپاره د مونتوریو معاهده پر اهمیت ټینګار وکړ په دې معاهده کې راغلي چې تور سمندرګي باید پوزین شي انادولو خبري اژانس ویلي څلور نور مشکوک کسانو ته لارښوونه شوه چې تر درې ورځو پورې د انقره پولیسو ته د خپل فعالیت راپور ورکړي. پر دغه سرخلاصي لیکي د سمندري ځواکونو یو څلور څلور په خوانو یو لوړپوړو افسرانو لاسلیکونه کړي، خو چارواکو دا لیک غندلې او ویلي دي په مستقیم ډول د ملکی حکومت واکونه ګواښي. د ترکیې د ولسمشرۍ ویان ابراهیم کالین ویلي دغه لیک د دسیسې نښې نښانې ښکاري. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. په انډونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو اورښتونو له کبله تراوی زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک شوي دي. چارواکو نن وویل بارانونو په ختیځ تیمور او د انډونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې خوایدو سبب شوي دي. وروسته له هغې چې د انډونیزیا د اډونارا ټاپو په لامینیل کلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویدې، ژغورندوی ډلې وتوانېدې 38 مړې راوباسي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په انډونیزیا کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه 19 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لاذره کړي. د دغه ادارې په وینا د 55 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. دغه اداره وایي 240 نور کسان لا موندل شوي نه دي. دغه راس په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او دغه هیواد ولیعهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا سره په خبرو کې له هغه ملاتړ اعلان کړي. اردن کې پخوانی ولیعهد کورنۍ حبس ته چول شوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ واسطه اوخته دي. د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا له هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د آرامۍ لپاره پورته کړي. د اردن چارواکو تور پورې کړی چې د پاچا مایرانی ورور او پخوانی ولیعهد شاهزاده حمزه بن حسین له بهرنیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بې ثباتۍ هڅې یې کولې. شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری مفسده بللې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
نړیوال بانک په افغانستان کې سیاسي او امنیتی ستونزو ته په اشاره کې ویلي دي چې پر روان کال کې به په افغانستان کې اقتصادي وده سست وي. دغه بانک اټکل کړی دی چې په 2021 کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 1% وي. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه نور تفصیل را لګل دي.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک تازه راپور ښیي چې په 2020 کې د کورونا وایروس وبا د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی او دغه هیواد اقتصادي وده 2% راټیټه کړې ده. په راپور کې راغلی چې د کورونا د وبا پر مهال د افغانستان د کرنې سکتور تر یو بریده له اقتصادي ثبات سره مرسته کړې، خو په 2020 کې امنیتي او سیاسي ننګونې له یوې خوا او د وچکالۍ ګواښ له بلې خوا هغه موارد دي چې په روان کال کې به د افغانستان په اقتصادي وده کې د خنډ لامل شي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک اقتصاد پوه توی باس حق وایي چې د کورونا وبا سربیره ناڅرګند سیاسي وضعیت، د نامنیو زیاتوالی او د سولې د بهیر نامعلوم برخلیک په افغانستان کې د پانګونې د کموالي لامل شوی. سوداګر ډیر وارخطا دي، اعتماد په ډیره ټیټه کچه کې دی، پانګونه کمه شوې، کاروبار د خوالي په ځای مخ په ترنګل کې دی. له همدې امله هغوی پانګونې ته لیواله نه دي او نه غواړي چې د افغانستان په اقتصادي سرخ کې خپلې پیسې په کار واچوي، ځکه چې هغوی د ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښنه لري. ښاغلی حق ټینګار وکړ چې د خصوصي سکتور له پانګونې پرته د افغانستان اقتصادي وده مخ په ځوړ لاړه شي. نړیوال بانک وایي چې په 2022 کې د کورونا وبا تر یو بریده کنټرول شي، نو د افغانستان اقتصادي وده به په دغه کال کې 3% ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس هنری کرالي وایي چې د اقتصادي وضعیت په خوالي کې پستیا د بیکاری د کچې د لوړیدو او د دولت د عوایدو د کمیدو په معنا ده او ورسره به د افغانانو د ژوند شرایط لا پسې سخت شي. خو نړیوال بانک په 2021 کال کې د غوننګونو سره د مبارزې لپاره له افغانستان څخه څومره مالی ملاتړ ته چمتووالی لري. ښاغلی کرالي په دې اړه د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل په 2021 کې له افغانستان څخه زموږ د مالی ملاتړ کچه شاوخوا 200 میلیون ډالرو ته رسیږي او ښایي دا 250 میلیونو ته پورته شي. موږ همداشان په اټکلیز ډول 650 میلیون ډالره د نړیوالې ټولنې له ملاتړ څخه هم برخمن یو چې په مجموعي توګه 1.4 میلیارد ډالر کېږي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه چې د سولې لټینګې دوه وروسته به هم دغه بانک له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او که د سولې خبرې مثبت لوري ته لاړ شي نو له افغانستان سره به د نړیوال ټولنې په مرستو کې هم زیاتوالی راشي. د ښاغلي کرالي په وینا افغانان باید ډاډه شي چې د سولې توافق د هغوی په ګټه دی او د هغه په باور دغه توافق به په ملي کچه د خوځښت د وسلوالو د ادغام او د کډوالو د راستنېدو لامل شي او دغو مسلو ته رسیدنه د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو کارپو قیس محمدی وایي چې له شک پرته اقتصادي امنیتي او روغتیايي تحولاتو د افغانستان په اقتصادي وده منفي اغیزې کړي او دا لړۍ به دوام ومومي. د ښاغلي محمدی په وینا کله چې په یو کال کې د اقتصادي وده کچه راټیټه شي په بل کال کې هم په اقتصادي وده باندې اغیزې کوي او افغان حکومت باید د وضعیت د خوالي لپاره له وړاندې چمتووالی ونیسي.
بودیجه په تمامه توګه باندې مصرف شي، مثلا پروژې ټول تطبیق شي، هغه عواید چې باید راټول شي په سمه توګه راټول شي بدون د دې چې پاره کې فساد وشي، او بیا هغه پراختیایي پروژې چې د افغانستان لپاره مهمې دي پاره کې کار وشي. خو معمولا دا ښکاري چې حکومت دغه کارونه په لاندې محل کې نشي کولای او دا باید دي کې چې د حکومت عواید هم کم شي او دا په خپل د عمومي اقتصاد اغه متاویلونو باندې پر اغیزه کوي او بل اخره اقتصاد په مجموعي توګه پڅرشت لري او خپل مخنزي.
نړیوال بانک هم په خپل راپور کې ویلي چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د خوالي لپاره د خې حکومتوالۍ د اصلاحاتو د تطبیق، له فساد سره د مبارزې، د اوایدو د راټولولو او د سوداګرۍ د غختلتیا په برخه کې ګړندي اقدامات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د لوړ زده کړو د ازموینو ملي اداره وایي چې د 1400م لمریز کال د په هانتونو او د لوړ زده کړو د مؤسسو د ازموینو لړۍ به د سار په اتمه په 15 ولایتونو کې پیل شي. د دې ادارې د اماړي کو رئیس نسیم ګل سهار ویلي دي چې تا کال به په دولتي په هانتونو او د لوړ زده کړو په مؤسسو کې قریب 15,000 محصلین جذب شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې حق له د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ د 1400م لمریز کال لپاره د کانکور ازموینو احتمالي پلان اعلان کړ چې د مخې به د سور پاتمه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو په موسو کې د شمولیت لپاره د ازموینو د اخیستلو لړۍ په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د ازموینو ملي ادارې د اماړي کو رئیس نسیم ګل سهار امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې که تخنیکي ستونزې پېښې نه شي نو د کانکور ازموینې به د سور پاتمه په 15 ولایتونو کې پیل شي.
د ازموینو ملي ادارې د 1400م کال د کانکور ازموینو لپاره خپل احتمالي پلان اعلان کړ. کچیرې د هیواد اقليمي او امنیتي وضعیت خوي او کومي تخنیکی ستونزې پیدا نشي، ازموینه به ان شاء الله د روان کال د 1400م په اتمه نیټه د هیواد په 15 ولایتونو کې هم مهاله پیل کیږي. دغه سکل ازموینه په 3 دورونو کې اخیستل کیږي چې لومړی دور یې په 15 ولایتونو کې تنظیم شوی دی او په لومړی دور کې به شاوخوا 9000 د طالبان ګډون کوي. په دې کې د کانکور عمومي، متفرقه، دینی علوم، فارلسن پاسان او شپې 15 د ازموینه ګډونوال شامل وي.
د سیمبل سهار ویل چې د 1400م او مورز د کانکور ازموینو د دوپلیکلي لپاره ځانګړي شوی دی. د کانکور د ازموینو په لوري پړاو کې سمنګان، سرپل، غور، نیمروز، بادغیس، فراه، نورستان، پکتیکا، دایکنډي، زابل، اورزګان، هلمند، کندهار، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، کاپیسا، پنشیر، لغمان، کونړ، پروان، ننګرهار او د بغلان ولایتونه شامل دي. د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې د اماړي کو رئیس نسیم ګل سهار ویل چې په تونور ولایتونو کې ازموینې د 1400م او 1400م نیټو اخیستل کیږي او د کابل په ولایت کې د کانکور ازموینې د جوزا په میاشت کې واخیستل شي. ښاغلي سهار ویل چې د افغان حکومت د پلان له مخې سکل به یوازې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسو کې شاوخوا 15,000 نوي محصلین جذب شي.
پخواني ظرفیت په اساس باندې دومره ویل شوم چې باندې 18,000 یا 20,000 پورې جذب
په
پانتونونو کې وي، شاوخوا 13000 نفر به په دارالعلومونو کې یا دینی مدارسو فارغان جذب شي په دینی دارالعلومونو کې، یعنی په چار د پاسانو کې، او همدارنګه 4000 نفر به په انسټیټیوټونو کې جذب شي. ځین انسټیټیوټونه نوې جوړ شي یا پانتونونو کې ځین رښتې نوې ایجاد شي، نو ټول جذب له 100000 څخه تر 115000 پورې کېدای شي.
په افغانستان کې سکل سباندې 200000 د دولسم ټولګي فارغان د کانکور په ازموینو کې ګډون کوي، چې د دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د جذبېدو سربېره به په لسګونو زره نور په خصوصي پوهنتونونو کې هم جذب شي. د نړۍ د نورو هېوادو په څیر تېر کال د کرونا وبا د افغانستان په تعلیمي سیستم هم خورا ناوړه اغېزه وکړه، او افغان حکومت اړ شو چې د ډیرو میاشتو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه وتړي. کسب د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړلو پر مهال د انټرنیټ له لارې په آنلاین بڼه محصولونو ته د زده کړو پروګرام ترتیب کړی و، خو په افغانستان کې د انټرنیټ د ستونزو له امله ټول محصولونو ترې لازمه ګټه پورته نه شوه کړې. د همدې له امله په پوهنتونونو کې د زده کړو د پیل په سر کې محصولونو له سره خپل تېر درسونه ولوستل. د لوړو زده کړو وزارت د وایز برسل حنیف پرزان وایي چې د کرونا وبا تېر کال په پوهنتونونو کې زده کړو بهیر د ستونزو سره مخ کړی و. ښاغلی پرزان امریکاغه ګشنه راډیو ته وویل چې په پوهنتونونو کې د کرونا د دریمې څپې د مخنیوي لپاره د یو پلان په ترتیبولو باندې کار کوي.
په تازګي شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی
په دې وروستي ورځو کې د لوړو زده کړو وزارت د وزارت عالی شورا رهبری د کابل د طبي علومو پوهنتون ته هدایت کړی چې د کرونا د دریمې څپې د مخنیوي لپاره یو وړاندیز ترتیب او د لوړو زده کړو وزارت ته وسپاري.
اوس مهال د افغانستان په پوهنتونو کې د تیر دیالسوه نه نویوم لمریز کال د مني د سمستر ازموینې روانې دي. د ازموینې تیره ورځ پیل شوې.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زنم شباشتن.
پرپوټونو کې نن یو موضوع دا ده. سرچینه وایي چې د سولې په حق له د استانبول غونډه د اپریل په 14 شروع کیږي او لس ورځې به ادامه ولري. بل پلو د سولې د عالی شورا مشرتابه د سولې د طرحې په مساوده باندې مجلس کړی دی. د استانبول د غونډې په درشل کې نښته زور اخیسته. حکومت او طالبان یو بل ته د درنو تلفاتو ادعا کوي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی دی.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو د جوړېدونکو غونډې لپاره تیاری، خو په هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت. په دوحه کې د ترکیه د غونډې لپاره د اسلامي جمهوریت، طالبانو، امریکا، ملګرو ملتونو او نورو د استازو ترمنځ د سلام مشورو ترڅنګ په کابل کې د مصالحې عالي شورا هم پر بیلابیلو طرحو او نظریاتو کار کړی چې له ټولو څخه یو واحده طرحه تیار کړي.
موږ امیدوار یو چې د ترکیه تر ناستې پورې موږ کولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنز د نظر یووالی او نزدیکت رامنځته کو، او کولای شو چې د ترکیه ناستې ته یو واحد طرح وړاندې کو. په همدې خاطر باندې مختلف طرحې او نظریات چې د کمیټې تر بحث لاندې نیولې وو، په هغې باندې بحث وشو. پر راتلونکي به هم دغه ناستې دوام لري.
سرچینه وایي ټاکل سوی د ترکیه غونډه د روان اپریل میاشتې له 14 پیل او لس ورځې دوام وکړي، خو لای هم د نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. شننکي په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان دواړه په دې ناسته کې لیوالتیا نه لري، او منتظر دي چې تر مې میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا پاتېدو په اړه وروستۍ پریکړه وسي.
د امریکا فشار دا ده چې دا غونډه باید ترسره شي. په دې ناسته کې به د افغانستان په آینده میکانیزم باندې هر اړخیز بحث کېږي. د افغانستان د ګاونډي هیوادونو برسیره به پکې د افغانستان په قضایو کې مطرح هیوادونه د امریکا او روسیې په شمول ګډون کوي. ممکن دا ناسته به د بند تېره ناسته په دوام هماغسې یوه هر اړخیزه ناسته وي.
د سولې د دغه روانو هڅو سره سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی. طالبانو یو ځل بیا ویلي د دوی پر ضد په کندهار، بدخشان او نورو ولایتونو کې پیل شوي عملیات چې هوایي بریدونه پکې شامل دي د دوهې له تړون څخه سرغړونه ده چې باید ودرېږي.
در یک شبانه روز گذشته تلفات بسیار زیاد سنگین به طالبا در 10 ولایت وارد شده. 156 طالب در 10 ولایت کشته شدند و بیشترین تلفات شب گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به طالبا در ولسوالی ارغنداب و ولایت قندهار وارد کردند. در حملات نیروهای ما بیش از 70 طالب در ولسوالی کشته شدند و به همین ترتیب ده ها تن دیگرشان زخمی شدند.
شننکه وایي چې جګړه او د سولې خبرې دواړه یو ځای مخته نه ستلای. دی وایي تر هر څه وړاندې باید شکیل اړخونه پر اوربند هوکړه وکړي.
د استانبول دغه کوم مجلس چې دایریږي دا ډېر ښه فرصت ده د دواړو لورو لپاره، خصوصا د طالبانو لخوا، چې دوی په دې کې ثابته کړي چې دوی جنگ کم کړی ده یا اوربند په نظر کې نیولی ده، او بیرته راشي بحث وشي په هغه مواردو کې چې ستونزې دي او د جنګ د پای ته کېدي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغان ځواکونو او طالبانو په جګړو کې د ملکی مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او د جګړې پر شکیلو اړخونه یې ږغ کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره د خبرې چټکې او سرتاسري اوربند وکړي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان په حق له د استانبول غونډه ډیره مهمه بلل کیږي، زموږ همکار سمیع الله جلالزی په امریکا کې د سیاسي چارو لسیډون کې عثمان کامران سره په دې حق له مرکه کړي او په سر کې د دې غونډې د ارزښت او نتیجو په حق له تری پوښتنه کړي ده.
د ترکیه غونډه هم په خپل ذات کې ډیره زیاته مهمه ده. لکه څنګه چې ویل کیږي، ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې یو څه په صراحت باندې د افغانستان په قضیه باندې بحث وشي، د مختلفو اړخونو د خوانه د افغانستان د حکومت او د طالبانو په شمول باندې کیدای شي هغه بنیادی او اساسي مسایل چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي جوړښت پر اړه باندې دي او په افغانستان کې د صلح پر اړه باندې کیدای شي په هغه نقاطو باندې تر ډیره حده پورې خبرې مختلفې شي. دا سم نشي کېدلای چې 100% به مونږه د تا مایدواري ولرو چې دا به هر څه حل کړي، اما دومره کېدلای شي چې دا غونډه د دوه د مذاکراتو لپاره یو لار پرانیزي ترڅو پراتونکو کې په دوه کې مستقیما د افغانستان په قضیه باندې د دوه د خواونه بحث شروع شي او په هغه مذاکراتو کې یو څه پرمختګ رامنځته شي او بل اخره د افغانستان د معزله ته د حل لارې چارې ولټول شي.
کامران صاحب، ظاهرا د امریکا په شمول حدیثه چې په افغانستان کې د یو مشارکتي حکومت د لپاره لارا پرانستل شي. الحمدلله محب د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور ویلي دي چې جمهور رئیس غنی به تر هغه واک انتقال نکړي چې په دې متعقن نشي چې د سولې لپاره یو واقعي حکومت رامنځته کیږي. آیا فکر کوئ چې د ترکیې په کانفرنس کې به ټول اړخونو څخه د دغه سي حکومت چې واقعا سولې ته کار وکړي تضمین واخیستل شي؟
زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته مهمه ده. تاسو پیږی چې د افغانستان معزله تنها ته افغان پورې تنها په افغانانو باندې نه خلاصې کی. د افغانستان جګړه او په افغانستان کې د صلح مسله داخلي او نړیوال اباد لري. په نړیوال بود کې تاسو پیږی چې د امریکای د متحده ایالاتو په هڅو سره د افغانستان د صلح مذاکرات تر دې حد پورې رسیدلې دي او ډیر زیات تسهیلات دوی لامسته کړی دي. نو زه فکر کوم چې چیرته د مشارکت په لحاظ باندې د غونډې ته د افغانستان اساسي اړخونه به سیاسي احزاب، مدني ټولنې راوغوښتل شي او په د سیمه ایز حمایت او نړیوال حمایت متمرکز شي په دې باندې چې د افغانستان جګړه بالاخره باید د حل لاره پیدا کړي. زه فکر کوم چې دا به دیتا لار هواره کی لکه څنګه چې ویل کله چې په دوحه کې مستقیما د افغانستان په موضوع باندې او د افغانستان په سیاسي جوړښت باندې مذاکرات پیل کی زه فکر کوم دا به غیته ډیر زیات مهمه واقع شي او هغه خندونه چې وست مذاکرات په لار کې شتون لري دا خندونه به زه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې حل کی ول نړیوال لو هم دا څرګنده کړی دا چې دوی دا غونډه ملاتړ کوي زه فکر کوم چې دا به لار پرانیزي اساسي مسله ده
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري
دا امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري د اردن د صدر اعظم رستیال موین ایمن صفادی وایي چې د پاچا عبد الله ناسکاورور او پخوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هواد د بے ثباته کولو د دسیسه په خاطر د بارنیو کړیو سره کار کوي حمزه چې په اردن کې د اداري فساد یو نامتو انتقاد کوونکی وو د مسؤلو کسانو د محاسبه غوښتنه کړې وه کارپوهان په دې باور دي چې دا د حکومت مخالف نه دی بلکې د پاچا د اقتصادي سیاسي او ټولنیزو پالیسیو مخالف دی دا مان نه د امریکا غږ د خبريال ډیل ګوفلک د راپورټ خلاصه نظرانه یوسف زید ولی
د اردن په واکمنی شاهي کورنۍ کې هغه وخت د غلنج راپورټ شو چې د شنبې په ماخام کله چې شهزاده حمزه د پاچا عبد الله کشرور اعلان وکړ چې هغه نشي کولای خپل کور نو وزي او دولتي رسنۍ راپورټ ورکړ چې ورپوري چارواکي د یو تحقیق لپاره توقيف کړی دی حمزه بی بی سی ته یو ویډیوي پیغام لیکل دی او هغه کې ویل دي د هغه غږ په زور غلې شوې دي او ویل دي چې اردن په فساد کې ډوب شوې دي د اردن په اوس حمزه ته ویل دي چې د ملک د ثبات او امنیت پر خکولو لپاره چې هغه کوم فعالیتونه شروع کړي دي هغه دی ودروي دا په داسې حال کې ده چې د اردن په اوس د هغه فعالیتونه نه دي ټاکه کړي په اوس مشر یوسف هونیت هغه رپورټونه رد کړی دی چې وايي حمزه یې نیولې دی په اردن کې د چارو کارپو لبیب کاموي وايي
لیټس کمپین ان ویزیټینګ ویریس ټرایبس وچ د کینګ بیلیوز جوردن ټرایبس ار دی بیس
په ورستیو کې حمزه بلابلو قبیلو ته ورغلې دی او دا د دغه کمپاین په اړه باندې بچا دا باور لري چې دا د هغه د اصلی قدرت اساس دی دا هغه قدرت چې ټول امنیتی پرسنل پوز او استخبارات پکې شامل دي هغه د حمزه له خوا د قبایل ته ورتک خپل ځان ته ګواخ کړي اوس چې پاتہ کمکار کوي هغه غواړي چې د حمزه کمپاین ختم شي او په هم دغه محل هغه نور مخالفینو ته هم یو واضح پیغام ورکوي چې زه خپل مخالفه فعالیتونه نظمم حتی زه د خپل ناسکه رور په خلاف باندې هم اقدامات کولای شم حمزه په امریکا کې د زیږیدلې ملکی نور او د پاچا حسین زوی دی حسین په 1999 کال کې مړ شو او د هغه وروسته عبد الله د اردن پاچا شو او حمزه د ولی عہد په توګه باندې وټاکو خو په 15 کال وروسته عبد الله د هغه نه د لقب بیرته واخیستو او خپل مشر زوی حسین د ولی عہد په توګه وټاکو په اردن کې د چارو کارپو امیر السبیلی وای د امریکا او سیمه ایز قدرتونو په شمول دغه ملک امنیت ساتونکو ټولو د پاچا عبد الله ملاتړ اعلان کو خدا چې د پیښې په شاهي کورنۍ کې ډیر زیات لانجې راپورته کړي په سیاسي توګه رښتینی خطر په خپل پتخ کې دننه د سیالۍ دروازې نرمول دي د نیمه کې په خپل د کورنۍ په منځ کې دا هیڅ کله په اردن کې داسې نو شوي د کرونا وبا د اردن اقتصاد ته سخت ضربه رسولې ده د یادونه وړ ده چې اردن په خپل باندې د گاونډي ملکونو د جګړو لکبله په دغه ملک کې 1.5 میلیون کډوال لري د چارو کارپوهان وایي چې پاچا خپل مخالفینو ته یو واضح پیغام ورکړی دی چې دغه ډول فعالیتونه نه مني
شنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده تر بل خبرونه تاسو په لوس دسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه واره